د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدی او د ازادي رادیو خبرونه پایل شو. نن چهارشنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب وشتم او د میلادي مارچ میاشتې ولسمه ده. په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوي د نومونو لست تایید کړ. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد خپل دو ورځنی سفر پای ته ورساو. پاکستاني چارواکي وایي وکان کیندونکي د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې ووژل شول. ارمنستان وایي له اذربایجان سره د ناګورنی قرباخ پر سر د دې هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې وشي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسو. د سفارت دیوی خبر پاڼې په خبرولو سره د ښاغلي خلیل زاد سفر د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندي کولو د هڅو یوه برخه بللې او ویلي دي چې خلیل زاد او ورسره ملګرو یې په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غني د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او د ښځو د حقونو له مدافعانو سره وکتل. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیل زاد په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او رسنیو مهم رول ټینګار وکړ. نوموړي دغه راز ویلي چې امریکا به د خپلو متحدینو او سیمه ییزو هیوادونو سره په سلام مشورې د بېلابېلو غونډو په چوکاټ کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې دمخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې ښاغلی خلیل زاد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي له 300 زیات افغان وګړي چې په ایران کې بندیان ول د کابل او تهران ترمنځ د بندیانو د انتقال د موافقې له مخې افغانستان ته ولېږدول شول. د وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې 303 افغان بندیان چې 12 ښځې دي د ایران د دریو بېلابېلو زندانونو څخه د یکشن بې پورز له دوغارون سرحد څخه افغانستان ته ولېږدول شول. په خبر پاڼه کې د دغو کسانو د نیول کېدو دلایل نه دي روښانه شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د لیک دوهمه مرحله وه چې عملي شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا په لومړۍ مرحله کې 306 افغان بندیان د روان لمریز کال د کپ شلمه د اسلام قلعه له لارې افغانستان ته ولېږدول شول چې په دې سره له ایران څخه افغانستان ته د لېږدول شوو افغان بندیانو شمېر 609 تنو ته ورسېد. د وزارت نه دي ویلي چې د دغې موافقې له مخې څومره نور افغان بندیان به افغانستان ته انتقالېږي، خو ویل کېږي چې په زرګونو افغان بندیان د ایران په زندانونو کې بندیان دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر د پیلې دوستاینه وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون دغه بهیر د پیل خبر ورکړ. تمه ده په دې بهیر کې د ښوونځیو او پوهنتونونو 400,000 استادانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق شي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او تېره ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان له لوري دا اقدام په ښه وخت کې پیل شوی، ځکه راتلونکې اونۍ په دې هیواد کې ښوونځي نوی تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه 45,000 کسانو ته په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تطبیق شوی. په افغانستان کې د استرازینیکا واکسین چې د هند او بریتانیا ګډ تولید دی تطبیقیږي. نوې ډلي دا واکسین له افغانستان سره مرسته کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي وکان کیندونکي د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې وژل شول. د چارواکو په خبره دا کسان ورمه ورځ د کوټې شمال ته د هرنای په سیمه کې د ډبرو د اسکرو په یوه کان کې د چاودنې له کبله وژل شول. د بلوچستان د پولیسو یوه لوړ پوړي چارواکي سهیل انور هاشمي پرون وویل چې دا چاودنه د میتان ګازو له کبله شوې ده. په یوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې په بلوچستان ایالت کې کان کیندونکي وژل کیږي. د مارچ په 12 د افغانستان پولې ته څیرمه مرور سیمه کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې په اتو کان کیندونکو د میتان ګاز وچاودید چې شپږ تنه وژل شول او دوه نور وژغورل شول. پاکستاني چارواکي وایي د دغو دوه پیښو په اړه پلټنې پیل کړې دي. ارمنستان وایي له اذربایجان سره د نګورنه قرباغ پر سر د دې هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې ترسره شي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ایرا ایوازیان دا خبره پرون د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر آن لند سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړه. میرمن لند دا مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشري هم کوي. ښاغلي ایوازیان وویل دوی د ارمنستان، اذربایجان او روسیې ترمنځ درې اړخیز تړون د شخړو یوه موقته حل لاره ګڼي. دا تړون د نومبر په نهمه په ناګورنه قرباغ کې د جګړو د ختمېدو لپاره شوی و. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر چې د مارچ په 15مه د ارمنستان پلازمینه ایروان ته رسېدلی ویلي چې د سفر هدف یې په ناګورنه قرباغ سیمه کې د شخړو د هواري لپاره پر یوې دایمي حل لارې خبرې کول دي. ناګورنه قرباغ سیمه تېر میلادي کال د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د شپږو اونیو نښتو شاهده وه چې نږدې 15,000 کسان پکې ووژل شول. پر کنګل د هاکی لوبې یو روسی لوبغاړی پر سر د ضربې له کبله مړ شو. د روسیې د 19 کلنو هاکی لوبغاړو ډلې پرون دا خبر ورکړ. دغې لوبډلې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې تیمور فیزودینوف د دې لوبډلې غړی و چې د مارچ په 14مه د ډاکترانو له ډیرو هلو ځلو سره سر مړ شو. د دې ډلې په خبره فیزودینوف د مارچ په 12مه د لوبې په ترڅ کې پر سر سخته ضربه وخوړله او پر ځمکه ولوید. نوموړی وروسته روغتون ته وړل شوی و او درې ورځې وروسته مړ شو. فیزودینوف 18 کلن و او د خپلې لوبډلې له تکړه غړو څخه و. د روسیې د هاکی فدراسیون ویلي چې تیمور فیزودینوف به له تله د خپلو ملګرو په زړونو کې وي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 14.1. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 22.5. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 26.9. مزار شریف کې اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 6.2. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 25.15.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوي د نومونو لست تایید کړ. په دغه پلاوي کې د نورو ترڅنګ مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د دې شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي دغه پلاوی به په دې غونډه کې یو واحد دریځ څرګند کړي.
د دې توحید توافقنامې په اړوند دوی کاملا متضاد برخوردونه او متضاد موضوعګیری وي.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره هم مرکه کړې ده. پرون په کابل کې د ښوونځیو ښوونکو او د پوهنتونو استادانو ته د کورونا ضد واکسین ورکولو لړۍ پیل شو. په دې لړۍ کې 400,000 استادان واکسین کیږي.
نن رسمن د الفتح په نیسه کې استادانو ته د کورونا د واکسین د تطبیق چارې پیل شوې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې قرغزستان هغه لسګونه قرغزي ماشومان چې په عراق کې زیږیدلي وو بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل، او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په موسکو کې د افغان سولې په اړه د غونډه کې د ګډون لپاره د افغانستان د دولت په استازیتوب پلاوی موسکو ته سفرونه پیل کړي دي. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا هم د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوی د نومونو لست تایید کړ. ټاکل شوی چې سبا دا غونډه په موسکو کې جوړه شي. نور به د فریبا ظاهر پر راپورټ کې واورو.
ولسی جرګې بیګا د ویلامی په خبرولو سره ویل چې د دې جرګې مشر میر رحمان رحمانی او د ولسی جرګې د دارلن شالوی رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره تیر ماښام روسیې ته ولاړل. دوی د هغه 12 کسیز لس لمړنی کسان دي چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت استازیتوب کوي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دا پلاوی چې مشري د یادې شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي نن چهارشنبه مسکو ته ځي. د دې شورا سلاکار مجیب رحمان رحمی رسنیو ته په لیږل پیغام کې ویلي چې له یو شمېر سیاسيونو پرته به د افغانستان پلاوی په یو دریځ د غونډې ته ورسي. ښاغلی رحیمي زیاتوي،
جمهوري اسلامي افغانستان
افغانستان اسلامی جمهوریت مصالحه د عالی شورا تر چتر لاندې په دې غونډه کې برخه اخلي او له یو واحد دریځ به د افغانستان د اسلامي جمهوریت لیدلوری بیان کړي.
شغلی رحیمی د هغو پاتې کسانو نمونه هم تایید کړل چې د افغانستان په استازولۍ به د مسکو په غونډه کې برخه ولري. په دې لیست کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر پخوانی لومړی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم او پخوانی دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری، د افغانستان دولت د سولې مرکچی پلاوی رئیس محمد معصوم ستانکزی، د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری، حبیب سرابی، متین بیگ او د مشرانو جرګې لمړی مرستیال محمد علامه زیدیار د دیپلاوی نور غړي یاد شوی دی. دا غونډه سبا د مارچ پر 13 د مسکو په قربتوب جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړپوړي ډیپلوماتان هم اوربلل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دې هیواد په استازیتوب مسکو ته ولاړ سي. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې هڅو د یوې برخې په توګه کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پرون سه شنبه پای ته ورساوه. امریکا د مسکو ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یوه هڅه بولي. طالبانو هم ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ لاس کسیز پلاوی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د دا خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه حساس پړاو ته رسېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا لپاره په ترکیه کې هم د افغانستان، امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د یوې غونډې د جوړېدو غږ کړی چې تمه ده د اپریل میاشتې په لومړیو کې به جوړه سي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې پر ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو او ترکیې له غونډو هرکلی کړی دی.
و موردل چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوی د نمونو لست تایید کړل. پرون دغه لست خپور شوی و خو په رسمي توګه د افغانستان ملي مصالحې یا کومې بلې مرجع نه و تایید کړی. په دغه پلاوی کې د نورو تر څنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د ملي مصالحې د عالي شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي دغه پلاوی به په دې غونډه کې د افغانستان د دولت یو واحد دریځ څرګند کړي. په دې اړه مې د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د موسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت د ګډونوال و هغه ترکیب ته په پام سره آیا فکر کوي چې هغه به د افغانستان د دولت د سولې په برخه کې یو واحد دریځ څرګند کړي؟
نو تر اوسه پورې کوم بیلګې چې موږ لرو او شواهد لرو او د دې مصاحبې مې اورېدلې دي، د دې خطابې مې اورېدلې دي، د دې برخوردونه مختلفو مسایلو سره مخصوصا د سولې په اړوند دغه توهې د توافقنامې په اړوند دوی کاملا متضاد هغه برخوردونه او متضاد موضوعګیری وي. نو اوس متعجبه مې چې دوی له یوې موضع نه څنګه کولی شي په مسکو کې دوی خپل نظریات وړاندې کړي. یو امکان لري چې هغه زه اگر چې ډېر محدود ګڼم، او هغه دا دی چې دوی وړاندې له تګه سره ناستي او یو بل سره تبادل نظر کړی او په مهمو موضوعاتو، ملي موضوعاتو دوی توافق ته رسېدلی، او هلته هم فقط په همدغه موضوعاتو باندې دوی خپل نظریات وړاندې کړي. په هغه حالت کې امکان لري چې یوه موضوعګیري د افغانستان د دولت لخوای
ټاکل شوی بل سبا دا غونډه جوړه شي. ظاهرا د سولې د هڅو د ګړندې کېدو په نیت دا غونډه جوړیږي، خو د دغه غونډې په درشل کې بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی نن بیا د انتخاباتو په اصل ټینګار وکړ. وی ویل چې چیرې طالبانو غواړي سبا د انتخابات کولای شي، خو له دې پرته واک نه پرېږدي. خو په دې برخه کې د طالبانو دریزم موږ تاسو ټولو ته معلوم دی چې پر انتخاباتو دوی باور نه لري. څه فکر کوئ چې دواړه لوري ډېر سره لري نه دي؟
لري خو دي په دې کې چک نه ستل دي. لپاره د طالبان په دې باندې معتقد دي چې د افغانستان له ولس رای نه اخلي، په هیڅ ډول غوښتي نه شي کولای چې قدرت واک ته ورسیږي. لږه خاطره دا موضوع د طالبانو بيخي واضح ده، او دی دولت موزی موازی ده دولت دا شل کال دی ټول خواري دی ټول ولس دی خلکو دی افغانستان دی ملي دیموکراټ قوتونو دی ګونکټ خواري کیږي
کراس دغه د موسکو نه وخته څه فکر کوي آیا موسکو پر اختیا غواړي یا کولای شي چې د افغانستان پروسه د پرمختګ لوري یا مسیر ته سیخ کړي او غواړي چې د افغانستان په مسله کې دی یو مهم لوبغاړي په توګه خپل رول وساتي
موسکو یو هدف لري او هغه دا دی چې دوی ګټې خوندي په افغانستان کې دی خورا ډېرې ګټې لري خورا قوي لاس لري بر لاس لري دلته په دغه څلوېښت کلو کې دخیل و د افغانستان په موضوعاتو کې یو وخت یې د ډیموکراتیک خلق حمایه کوله د وطن له ګله ډاکټر نجیب الله له حاکمیته بالغې ډاکټر نجیب الله په مقابل کې دوی کودتا وکړله د کودتا سازماندي هم دوی وکړله پلان د سلط ملل په تهیې د ناکامه کې بالغې ضد د طالبانو جبې سره دوی هم مالي کومک کوو هم فیصله کومک کوو تر اوسه پورې دغه ارتباطات ضد طالبانی جبهې سره د شمال جبهې سره د دوی هغه ارتباطات قوي ادامه لري د هغې له خاطره روسیه په افغانستان کې ښکېل ده او دوی غواړي چې ښکېله پاتې شي دغه کنفرانسونه هم چې جوړېږي د همدې لپاره چې دوی امکانات لري په افغانستان کې بشري امکانات هم دي دغه جنګ صدران اکثریت د دوی پوه کې دي د هغې له خاطره دوی غواړي چې دوی هېر نه شي او دخیل اوسي د افغانستان په موضوعاتو کې
د افغانستان د ډیموکراټ حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو چې د موسکو په موسکو کې د افغان سولې په اړه د انکیدونکو غونډې او دا چې آیا د افغانستان د دولت پلاوی به وکولی شي چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په برخه کې د دولت یو واحد دریځ څرګند کړي خپل نظر سره شریکاو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د سهار وبجې او ولس دقیقې کیدونکو دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو مللی بشیر ته بخښ شو
تانیا چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د افغان ښځو په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده په افغانستان کې سوله باید ښځو ته بریا ور په برخه کړي دا مقاله ناهید فرید نیلوفر جلالی کوفی او ملالی اسحقزی په ګډه لیکلې ده په دې مقاله کې راغلی کله چې تیره اونۍ د ښځو نړیواله ورځ ولمنځل سوه تر ډیره د ښځو لاسته راوړنې پکښې ونلمنځل سوې بلکې هغه ننګونې یادې سوې چې ښځې اوس هم ورسره مخامخ دي په مقاله کې لیکل شوي چې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو شل کاله وسول او کله چې موږ تیرو دوو لسیزو ته ګورو د افغان ښځو لاسته راوړنې د پام وړ وې وړاندې لولو چې له 2000 لومړي کال وروسته چې کوم نجونې په افغانستان کې زیږېدلې هغوی بیل ذهنیت لري له هغو ښځو بیل چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې ژوند کړی کله چې نجونو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه درلوده او په ټول افغانستان کې شاوخوا 50,000 نجونې زده کوونکې وې خو د مقالې په لیکنه اوس افغان ښځې پیلوټانې ساینس پوهانې جنرالانې خبریالانې سوداګرانې او د ټولنې مشرانې دي د مقالې لیکوالانو د قدریه یاسینی او زکیه حیروی په نوم د شذینه قاضیانو یادونه کړې چې دروان کال په لومړیو کې د کار ځای ته پر لار ووجل سوی په مقاله کې راغلی چې دا لومړی او اخیری کسانی نه دي چې قرباني سوی د مقالې لیکوالانو استدلال کړی چې د سولې د تړون په صورت کې شای یو شمیر وزارتونه په ولایتو کې یو شمیر څوکۍ او په پارلمان کې طالبانو ته ځای ورکړل سي خو د ښځو حقونه او په ټولنه کې د دوی پر رول جوړ جاړی د منلو وړ نه دی د مقالې په پای کې ولول چې افغان جنو ته د زده کړو ترڅنګ باید دا هله هم ورکړل سي چې دوی د خپل هیواد پر اتلونکو کې رول لوبولای سي کار کولای سي تجارت کولای سي او د خپل کورنۍ او مالی ملاتړ کولای سي د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل وی پاڼه په مطلب کې له افغان حکومت غوښتي چې د بشري حقوقو مدافعین دي خوندي کړي په مقاله کې راغلی چې درې میاشتې وسوې چې د ولسمشر په فرمان د بشري حقوقو د مدافعینو د خوندیتوب په هدف ګډ کمیسیون رامنځته سو خو تر اوسه د خوندیتوب د اغیزناک میکانیزم په برخه کې عملی اقدامات نه لیدل کیږي د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د خوندیتوب لګټ کمیسیون څخه هم غوښتي چې د بشري حقوقو د مدافعینو د خوندیتوب د تضمین په خاطر دي لازمی اقدامات وکړي د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما یو راپور وایي چې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د 2021 کال د جنوري تر 1 پورې په افغانستان کې 2 د بشري حقونو مدافعین وژل شوي دي. د دې ادارې د راپور له مخې د 2020 کال له سپتمبر میاشتې څخه د 2021 کال تر جنوري پورې 11 د بشري حقونو مدافعین او خبریالان وژل شوي. په دغو کې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم شامل دی چې د نومبر په 12 نیټه د ده په موټر کې د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو.
ازادي راډیو اوري مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق د بهیر د پیلېدو ستاینه وکړه. دغه بهیر پرون پیل شو. په دې مرحله کې د ښوونځیو او د لوړو زده کړو د تحصیلي مؤسسو شاوخوا 400 ښوونکو او استادانو ته د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې پلان لري په راتلونکو 2 میاشتو کې 80% کې افغانانو ته د کورونا واکسین ورسوي. نورې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
د واکسینو د تطبیق په دې پړاو کې د عامه روغتیا وزارت پلان لري چې د خوانځیو او پهنټونونو 400,000 خوونکي او استادان واکسین کړي. د دې وزارت مرستيال وایان میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل
نن رسمن د الفتح پنيسه کې د استادان ته د کورونا د واکسین د تطبیق چاره پیل شوه. موږ د کورونا د واکسین تطبیق په 4 اونۍ کې قرار لرو چې په دغه وخت کې به 400,000 استادان ته د مکتب او د پانتون استادان ته به واکسین تطبیق کیږي.
په ورته وخت کې د یو شمیر ښوونځیو ښوونکي وایي چې عامه روغتیا وزارت باید اول هغه کسان واکسین کړي وای چې د کورونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دي. عبدالواسی په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکی دی.
اول باید وایم چې وزارت باید د کولنې په کلیدي کسانو کار کړی و. خو لیدل کېږي چې وزارت اول هغو کسانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړ چې په حکومت کې کار کوي. دوی باید په لومړي پړاو کې ښوونکو او ملا امامانو ته واکسین تطبیق کړی وای.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دې دمه په ټول افغانستان کې 15,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین رسیدلی دي. که څه هم په یو شمېر هیوادونو کې دغه واکسین له تطبیق وروسته د مړینې راپورونه هم ورکول شوي، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دې واکسین تطبیق هیڅ ډول ستونزه نه لري او 80% کې افغانانو ته به ورسیږي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر دې دمه هندوستان 1500 دوزه واکسین او دغه شان د واکسین نړیوالې ادارې 1,78,000 دوزه واکسین له افغانستان سره مرسته کړې. د دې وزارت مرستيال وایي میرویس علیزی وایي ټاکل شوی چې د کوواکس نړیواله اداره 14 میلیونه او چین 400,000 دوزه واکسین افغانستان ته ورکړي. د دې واکسین نو وروسته د انسان په بدن کې شدید تبه، ځان درد او د ستړیا احساس هغه څه دي چې د عامه روغتیا وزارت یې جدي ستونزې نه ګڼي. وایي چې دا علائم د واکسینو د مثبت اثر نه خېدي. عامه روغتیا وزارت وایي چې له دې پړاو وروسته به لا 3 کلونو د لوړ عمر لرونکو عام افغانانو ته د دې واکسین د تطبیق چاره پیل شي. د کورونا وایرس د واکسینو د عملی تطبیق چاري د رواني هوت میاشتې په 15 پیل شو چې په لومړي سر کې روغتیا پالانو او د رسنیو یو شمېر کارکونکو ته دا واکسین تطبیق شول. خو یو شمېر خلک انتقاد کوي چې تر ډیره لوړ پوړو دولتي چارواکو ته د واکسین په تطبیق کې لومړیتوب ورکړل شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ازادي رادیو او ریاو سمیو نړیوال موضوع قرغیزستان هغه لسګونه قرغیزی ماشومان چې په عراق کې زیږیدلي دغه هوا ته بیرته راوګرځول. دا د هغو قرغیزی میندو او پلرونو ماشومان دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د یو ځای کېدو لپاره له قرغیزستان وتلي او عراق او سوریې ته تللي وو. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
هغه ځنګړې البته چې د ماشومانو د انتقال لپاره له قرغیزستان څخه عراق ته تللې وه تیر ورځ له 9 ماشومانو سره د بشکیک په هوایي ډګر کې کښېناستله. دغه ماشومان د قرغیزي میندو او پلرونو څخه دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې او عراق ته تللي ول. له هغه وخت چې داعش وسلواله ډله په سوریه او عراق کې له ماتې سره مخامخ شوه، له منځنۍ اسیا څخه سلګونه ښځې د مهال د عراق په زندانونو او یا هم د سوریې په شمال ختیځ کې په ځانګړو کمپونو کې اوسېږي. د ډیرو دغو ښځو مړونه په جګړو کې وژل شوي دي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد ته ماشومان په عراق کې د هغوی د بندي میندو پر رضایت او یا په قرغیزستان کې د هغوی د خپلوانو له لورې د دغو ماشومانو د منلو تر ژمنې وروسته انتقال شوي دي. د یاد وزارت په وینا حکومت به د دغو ماشومانو په ادغام کې مرسته وکړي. له عراق څخه قرغیزستان ته دغه ماشومان د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په همکاري ولېږدول شول. یونیسف هم د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې له ماشومانو سره باید د مجرمینو په څیر چلند ونیسي او د هغو د زیږیدو شرایطو په پام باید خوندي سي. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 800 قرغیزي وګړي چې شاوخوا 150 تنه یې ښځې دي، له قرغیزستان څخه له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره عراق او سوریه ته تللي دي. قرغیزستان ته د دغو ماشومانو د بیرته ورګرځولو پریکړه د امریکا متحده ایالاتو لخوا وستایل شوه. په بشکی کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا اقدام ماشومانو ته فرصت ورکوي چې عادي ژوند تجربه کړي. اعلامیه زیاتوي چې له نورو هیوادونو هم هیله کوي قرغیزستان ته ورته اقدام وکړي او هغه ماشومان چې په عراق او سوریه کې د وسلوالو په لیکو کې زیږیدلي دي خپلو هیوادونو ته ور وغواړي. وروسته له هغه چې داعش وسلوالو د عراق او سوریه په یو شمېر سیمو کې په خپل سر خلافت اعلان کړ، له څه باندې 100 هیوادونو څخه تر 1,000 ډېر کسان له دې ډلې سره یو ځای شول. د اټکل له مخې شاوخوا 6,000 کسان یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د یونیسف د راپور له مخې د سوریه په شمال کې په یو د شپېتو بیلابیل قومونو څخه څه باندې 22,000 بهرني ماشومان اوسېږي.
یو ځل بیا په مو کړی دي 700 مهمو خبرونو سره لیکونه ته په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل 2 ورځنی سفر پای ته ورسو. د سفارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ښاغلي خلیل زاد سفر د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندي کېدو د هڅو یوه برخه بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له 300 زیات افغان وګړي چې په ایران کې بندیان ول، د کابل او تهران ترمنځ د بندیانو د انتقال د موافقې له مخې افغانستان ته ولېږدول شول. دې وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي 303 افغان بندیان چې 12 ښځې دي د ایران د 3 بیلابیلو زندانونو څخه د یکشنبې په ورځ له دوغارون سرحد څخه افغانستان ته لېږدول شوي دي. لدی مخکی افغانستان ته 306 نور افغان بندیان هم انتقال شوی او چتر اوسه پوری افغانستان ته ټول لیکدول شو افغان بندیان شمیر 509 ته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا